درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو یوه بل خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم نن د اگست میاشتې په سمنه ته د درې کله وړاندې پام دی ورس په افغانستان کې په خانه جمهوریت نظام سقوط شو طالبان کابل ته ننوتل او له هغه رئیس درې کله وشو چې دوی په افغانستان باندې واکمن دي په دې خبرونه کې په اړه خبري او نور مطالب لرو خو پیل خبرونه کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایاند وای هیواد له خپل متحدانو سره په همغږي له طالبانو غواړي چې نړیوال ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقوقو مخینه جوړ کړي. خغلی پټیل د څرګندونې د چهار شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وکړي. خبريالانو په دې غونډه کې له خغلی پټیل د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په وسیله د طالبانو د پوځي رژي په اړه وپوښتل خو نوموړي په ځواب کې ویل دغه ویدی ویلانه د کتلې او ټینګار وکړ چې د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني. طالبانو پرون د باګرام په وایړه کې وخت د بیا رسیدو د درېمې کلیزې په مراسمو کې پوځي رژه یا ننداره ترسره کړه. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي طالبانو 1.4 میلیونه نجونې له ښوونځي راګرځولې دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس نن د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمېر 1.5 لک خو 3 لک نور نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوي. دا 3 لک هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه 2 کلونو یا ومو ټولګیو ته 2 کلونو نه پورته وو یا یله و مټولګیو پورته ستکړی کولی. د پاکستان د پاوز پوخانی مشر جنرال فیصل د پاکستان د پاوز د ISI د اداري پوخانی مشر جنرال فیصل حمید د قضیه په تړاو درې نور متقاعد افسران نیول شوی دي. د پاکستان پاوز نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بې ثباتۍ تلمن وهله. د پاکستان پاوز د دوشنبه په ورځ د ISI پوخانی مشر فیصل حمید ونیو او پوځي محکمې ته یې وسپاره. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه تر 30 ډیر کسان وژل شوی دي. د دې جګړې د قربانیانو دانه وي شمیر په داسې وخت کې خپور شوی چې د غزې د 1 میاشتنۍ جګړې د غربن هڅې روانې دي. په نو خبرو شوو تلفاتو کې د ملکیانو او نظامیانو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. په غزه کې جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر هغې پیل شوه چې حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیلو په جنوب کې برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 برمته کړه. له هغې وروسته د اسرائیلو لخوا پر غزه پراخ بریدونه وشول چې د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو ادارو لخوا پکې د پراخو ملکي مرګ ژوب لپاره خبرداری ورکړل شوې دي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی اوس هم راځئ چې د خپرونې هغه مطالب چې په دې کې لرو دا درسره شریک کړو. وروسته رپورټونو ته رسو. د اگست په لسمه درې کاله مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو سره په کابل کې برابر ده. په دې اړه به ریپورټونه ولرو. له دې به مخبر کو چې یونسکو خبرداری ورکړې چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو څه کم 1.5 میلیون نجونې بې برخې کړي او دا د راتلونکو نسلونه لپاره ګواښ دی. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان ته لوی تاوان رسولی. له نوموړي سره مرکه لرو. ګڼ نور رپورټونه هم په دې خپرونه کې لرو چې ټول په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ راڅرخي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن ندرې کاله وړاندې په همدې ورځ طالبان کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوری نظام چې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ هم ورسره وو سقوط شو. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ورځې د لیدلو فکر نه و کړی ځکه چې هر څه ورته ویرونکي او نامنونکي وو. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو وی رخبره ده. د 2022 کال د اگست 15 د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرنی ډیپلوماټان او د غشان بهرنی ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او لدې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلی او ورسره د کابل د سقوط ویره نوره هم ډېره شوې ده.
د
کابل ښار له بېلابېلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تېښتې خبرې کېږي. خلک وایي دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپلو کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام ړنګېږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هیواد واکمن کېږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلنه خاطره نوري وایي هیڅ کله لا فکر نه وکړی چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وایي د ده په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډېر سخت و ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني نه وه لیدلې. نوموړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر دا د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبریالۍ دنده درلوده.
دا نو ډېره بده ورځ او ډېره دردونکې ورځ وه. ډېر دردونکی وخت و چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپلو کورونو ته لاړ شئ تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپلو کورونو څخه ونه وځي. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کوو چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسېدو دوه نیم ساعته لاره پیاده موږ لاړلو ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وایي کله چې کور ته ستنېدا د کابل ښار وضعیت ویرونکی و. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویره خپره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کېږي.
طالبان وارد شهر شدن و
هغه د نوري وایي لکه خوب چې ګوري خو دا خوب نه و، بلکې ولسمشر غني له کابله وتلی، بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته ټول شوي او د افغانستان وسلوالو ځواکونو هم خپلې وسلې په ځمکه ایښې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د کابل د سقوط له ورځې بدې خاطرې لري ځکه د دوی په خبره په دې ورځ له ګڼې ګوڼې ډکه پلازمینه خاموشه وه او اوسېدونکي ویره اخیستي وو چې څه به کېږي. د دې ښار یو اوسېدونکي عطاوله ازادي راډیو ته وویل
خپله شرعي شهید کې هم اوازې شو چې طالبان کابل ته داخل شوي دي. حالات هم ډېر وحشتناک وو، خلک ډېر وارخطا وو چې څه به کېږي. بېخي د باور نه لرې خبره وه، باور نه کېده چې داسې واقعه به کېږي.
د پلازمینه کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي دا ورځ د افغانستان لپاره تور ورځ یادوي. وایي خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل.
دا د افغانستان په تاریخ کې یو تور ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګېږي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې، زموږ خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه، همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هیواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده، نسبي امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې، خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې. د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز ترڅنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګېدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. دغه راز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي او خلک وایي لای هم د نامنۍ پیښې ژوند ګواښي. که څه هم طالبانو پرون د اګست په 14مه د خپل حکومت د درېیمې کلیزې د لمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین دي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې همدا لاملونه یې همدا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراتول دي.
لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د ننګرهار ولایت وبخی د ننګرهار ولایت پوخانی والی چې وخت کې د دفاع وزارت سرپرستم و د دفاع وزارت مرستیالم و شاه محمود میاخیل وایي چې طالبانو په تیرو کلونو کې ډیر فرصتونه لرل خو دا یې د ده په وینا ضایع کړي دي. زما همکار له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنه پوښتل دي چې د افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو د پایلو په اړه ورته وایي.
ډیر څه د لاس اور کړل. هغه نظام چې په هغه باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوی و، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو پاره باندې هم لوی پانګونه شوی و، هغه د منځ لاړه د افغانستان نو وتل، نو دا په خپل د دې منل چې د منځ لاړو، نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسی به ونیسي چې افغانستان به تاغه درې کلونو په خوات حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړ.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دارم سکیږي چې درې کلم کافي وخت ده، په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم و هغه رامنځته نه شو؟ تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته ده، همدغه لوی فشار ده چې طالبان اوس پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري، د دیو مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبان سره نشته ده، منفي تعامل ده. نو دا ټول دي، دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، کاغه سیاسي اپوزیسون یا نظامی اپوزیسون دی، وجود لري او شرایط برابر نه دی. هغه لپاره منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري، یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته ده. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خیخ وطن دی روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه، او دا مو ویل چې افغانستان خیخ وطن نه دی روان. پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنۍ لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کومه پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ، او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړی لار ته توافق رامنځته شي، او ټول افغانان که طالبان دي یعنی طالبانو په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق ولري، او قانون اساسي رامنځته شي، ځکه چې یو ملک قانون اساسي نه وي د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدل نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین مخکم د سیو او کپاینده کې جوړیږي، هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي. اما ډیرو شاند پر ته قوانین ته ضرورت لري، بلاخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامنځته.
د افغانستان د پوخانی جمهوریت نظام لا یو چارواکی سره شاه محمود میاخیل سره مرکه واوریدا چې د طالبانو په تیری درې کلنې واکمنۍ نظر څرګنداوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او خوني سازمان یونسکو خبرداري ورکړه چې طالبانو په افغانستان کې لزدکړو د سباندې یو نیم میلیون جنو په برخه کولو سره د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنې سره سم د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او خوني سازمان یونسکو د زدکړو په برخه کې د افغان جنو د نامعلوم برخلیک په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون چهارشنبه د اګست په 14مه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو په افغانستان کې له زدکړو د 1.4 میلیون انجونو په بې برخې کولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړی ده. د یونسکو په حواله یو کال وړاندې دا شمېر 1,00,000 خو 3,00,000 نور انجونې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي. دا 3,00,000 هغه انجونې دي چې د یونسکو په خبره تېر یو کال کې عمرونه 12 کلونو، اوو ټولګیو ته رسیدلې دي. د خبر پانی په ټکو طالبانو یوازې په دریو کلونو کې په افغانستان کې د نږدې دوو لسیزو د زده کړو دوامداره پرمختګ له منځه یوړ چې له امله یې د راتلونکي یو نسل برخلیک له خطر سره مخ کړی. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د طالبانو تر راتګ وروسته په ټول افغانستان کې ابتدایي زده کړو ته لاسرسی په جدي توګه کم شوی او یوازې 1.1 میلیون هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي. د یونسکو په خبر پاڼه کې دغه سازمان د مشر له قوله ویل شوي چې د تعلیم په حق کې جوړجاړی نشي کېدی او د افغان نجونو د زده کړو وضعیت باید ټولو لپاره د اندېښنې وړ وي. مرسل چې کابل ته د طالبانو د بیا راتګ پر مهال د نهم ټولګي زده کوونکي ووایي دا پوښتنه یې ډېره ځوروي چې ولې نشي کولی له دلیل پرته زده کړو ته دوام ورکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خبره ما ډېره ځوروي او ډېر د خفګان احساس کوم. د دې لپاره چې زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم پوهنتون شته، په حال د دې چې علت یې هم معلوم نه ده چې د څه لپاره یې زموږ مکتبونه او زموږ پوهنتونونه زموږ په مخ بند کړي دي.
د کندوز ښار د ویلیسی ښوونکې سارا وایي د طالبانو پر راتګ سره د لومړنیو ټولګیو د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر راتګ سره چې د نجونو په مکتبونو کوم بندیزونه ولګېدل نو د شاګردانو په تعداد کې د تېرو کلونو په نسبت زیات کموالی راغلی دی. زما په نظر علتونه خو به دا وي چې یو خو د نجونو زده کړې نیمګړې پاتې کېږي او پوهنتونونه او مکتبونه یې په مخ بند دي.
یونسکو دا خبر پاڼه داسې مهال ده چې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون چهارشنبه د اګست 14 پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر زده کړو د بندیز له کبله دې له طالبانو سره له تعامله کار وانخلي او چارې دې ورسره نه عادي کوي. په افغانستان کې په کور دننه او بهر په پراخه کچه د طالبانو له حکومته بیا بیا غوښتنه شوې چې د نجونو زده کړو او حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو بیا ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو لګېدلی بندیز موقتي دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درنو دوستانو، زموږه غلا آزادۍ رادیو ناوړی ولې طالبان افغان مدني فعالان او خبریالان نیسي او په ځینو مواردو کې شکنجه کوي. دا مدني فعالان داسې څه فعالیتونه کوي چې پر بنسټ یې زندانونو ته اچول کیږي؟ په دې مدني فعالانو او خبریالانو د طالبانو په زندانونو کې څه تیریږي؟ په دې رپورټ کې د هغه کسانو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوي او ځینې ادعا کوي چې شکنجه شوي خبرې شوي دي.
پر مدني فعالانو او خبریالانو د طالبانو په زندانونو کې چتیر شوي، شکنجه، جنسي تیری، بد سلوک، وهل، ټکول، جبري نادرکه کیدل او په خپل سر نیول هغه اداګانې دي چې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي فعالان او خبریالان کوي. د طالبانو له زندانه راخوشي شوی عظیم عظیمی وایي
فزیکي شکنجه وي، په هغه کې په پایپ وهلو، په هغه کې برق شرطي وه، په هغه کې نفس قید کولو، په هغه کې زړولو، همدغسې بیا په نویم ریاست کې هم عیني شکنجه وي. بیا څلوېښتم ریاست ته زه انتقال کړی شوم، هلته هم عیني شکنجه وي.
خدای یوازې زمي نه دی چې طالبانو د مدني فعالیتونو په تور نیولی او شکنجه کړی، بل مدني فعال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د زندان شکنجه یې راته داسې بیان کړه:
موږ په یوه وړوکي اتاق کې چې کمره او لوی څراغ پکې وو او رڼا یې ډېره ځورونکې وه اچولي وو. په لاسونو او پښو کې راته زولنې اچولي وې، حتی چې تشناب ته به هم تلو زولنې به یې راڅخه نه لرې کولې. پر دې سربیره ډېرې فزیکي او رواني شکنجې را کولې. د دې شکنجې له کبله بیا را باندې حمله راتله، یو لاس او یو پښې مې کار نه کاوه او همدا وجه وه چې طالبانو را خوشي کړم.
خو په افغانستان کې مدني فعالان داسې څه فعالیتونه کوي چې طالبان یې نیسي او شکنجې ورکوي؟ عظیم عظیمی چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړې وایي
فرهنګي فعالیتونه او زموږ د خپل ځوانانو ترمنځ ناستې وي، وخت نا وخت به موږ هند افغانستان اطرافونو ته بتللو الته به مو د مشرانو سره په مسجدونو کې په حجرو کې لیدنې کتنې کولې او هغوی به مو دې ته تشویقول چې تاسې هم باید دې ته متوجه شئ. دا ستاسې مسؤلیت هم دی چې د ښځینه او تعلیم چې دا په افغانستان کې ډېر کمرنګ دی او زموږ ټولنه دې ته ډېره ضرورت لري اړتیا ورته لري دغه باید اطرافونو د افغانستان کې هم مروج شي. او همدغسې نه یوازې د ښځینه او تعلیم موضوع بلکې د نارینه او تعلیم موضوع هم په اطراف د افغانستان کې ډېرې کمرنګه وه. نو دغه لپاره به مو کمپاین کول او همدغسې په حکومتونو به مو په حکومت او په اداراتو به مو هم وخت ناوخت نیوکې کولې هغوی به مو هم دې ته هڅول چې اطراف د افغانستان باید له یاده ونه باسي او دغه فاصلې باید ختم شي.
ورته نور مدني فعالان چې د طالبانو په زندان کې شکنجې لیدلې وایي د فعالیتونو موخه یوازې عامو خلکو ته ګټه رسول، د ټولنې پرمختګ او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پاره زده کړو او د ښځو پاره کار بندیزونو ته اعتراضونه ول. د مدني فعالانو سربیره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډېر شمېر خبریالان هم نیول شوي او شکنجه شوي دي. تقي دریابي او نعمت الله نقدي د اطلاعات روس هغه دوه خبریالان وو چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه مهال په کابل کې ونیول شول چې د ښځو یو لاریون ته د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو. د خبریالانو چې یوازې څو ساعته د طالبانو په توقیف کې تر کړي وو، له ازادېدو وروسته یې د شکنجې عکسونه پر رسنیو خپاره شول. نقدي هغه مهال ویلي وو د شکنجې له کبله یې د یوې سترګې لید او د یو غږ د اورېدو توان له لاسه ورکړی دی. خو د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول او شکنجه کېدل یوازې د نقدي او تقیب په نیولو پای ته ونه رسېدل. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او په خبرې د طالبانو په زندان کې روحي او رواني شکنجې لیدلې وایي،
د ښځو په اړه یو راپور مې جوړ کړی و. د وضاحت لپاره د امر بالمعروف وزارت ته وغوښتلم. زه په خپلو پښو ورغلم خو هغوی بندي کړم او په یوه ډېره وړه کوټه کې واچولم. طالبانو ویل ستاسې دا راپور غرب ته د کار کولو او د ډیموکراسۍ د ترویجولو په معنا دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روان کال د مارچ په 12مه چې د خبریال له ورځې سره برابر او ویلي وو، په 1402 لمریز کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 109 قضیې ثبت شوي چې په دغه سرغړونو کې 950 د نیولو او 80 خبریالانو ته د غوښونو پیښوي. د دې مرکز په خبره په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 230 پیښې ثبت کړې وي. د مرکز وړاندې وایي چې په دې پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل او 20 نورو ټپي کېدل او د 114 غوښونو او د خبریالانو د نیولو 4 نوي پیښې شاملې وي. له دې مدني فعالانو خبریالانو سربیره په 2022 او 23 کلونو کې طالبانو یو شمېر هغه ښځې چې د کابل پر سړکونو یې د ښځو د حقونو لپاره لاریونونه کول هم نیولې دي. ګارډین او درخشانې په نوم یوې رسنۍ په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور کړی و، اعدا کړي چې داسې ویډیو یې موندلې چې ښیي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې فعالې ډلیز جنسي تیری شوی دی. د دغه دوو رسنیو په خبره دا ښځه د طالبانو پر ضد یو لاریون کې نیول شوې وه. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په راپور کې چې د روان لمریز کال د سور په میاشت کې د افغانستان د ښځو زو او نجونو د حقونو په اړه خبر کړی ویلي، په جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې پرنوي زندانی خزو د طالبانو له جنسي تیری وروسته شپارسي امیندوار شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور خزي له پر لپسې جنسي تیری وروسته اعدام کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراپور پرته لدی چې د دوی په زندانونو کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي رات کړی و. بل پلو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسؤل هی دربار وایي،
موږ د حقو ښځو شکنجه، خپل سری نیول، په توقیف کې بند چلند، له قانوني پروسې انکار او نادرکه کېدل مستند کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. موږ د ځینو هغو راپورونو په اړه چې د طالبانو په توقیف کې د بشري حقونو پر مدافعینو د جنسي تیری په اړه دي، ژور اندېښمن یو. زه فکر کوم دا راپورونه هغه واقعیت روښانه کوي چې په افغانستان کې د حساب ورکونې هیڅ سیستم شتون نه لري چې له دې ډول سرغړونو څخه مخه ونیسي یا هغه ښځو ته چې د دې ډول پیښو قربانیان دي یو څه په لاس ورکړي.
To women who might have been a victim of such crimes.
همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طالبانو قمندانان شخصي زندانونه اداره کوي، خو په دې زندانونو کې څوک بندیان دي؟
ډیری هغه کسان چې د بشري حقونو په نوم د جرمونو په تور نیول کیږي هغو زندانونو ته لیږدول کیږي چې د استخباراتو عمومي ریاست لخوا اداره کیږي. ما دغو زندانونو ته لاسرسی نه درلود، خو له هغو کسانو سره چې هلته وو او بیا توانېدلي چې له هغه ځایه ووځي د مرکو له مخې دا څرګنده شوه چې له دوی سره ناوړه چلند شوی دی.
که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په خپله درې کلنې واکمنۍ کې څومره کسان نیولي او بندیان کړي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22 خپور کړی راغلی، د 2023 کال راهیسې دې سازمان 80 غیر قانوني وژنې او خپل سری نیونې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 218 غیر قانوني وژنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتی پرسونل د ورکیدو موارد ثبت کړی دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی. زموږ خبرونه هر شپه د ماخام لشپګو نه د سهار تر شپګو پوری په منځنۍ صفه دو لشپګ نه اوریدل شي، او د ورځې له خوانه یعنی د سهار لشپګو نه بیا د ماخام تر شپګو پوری په لنډو صفو 19-25 مترو باندې اوریدل شي. د ریپورتونو او خبری مطالبو برخه پای ته رسو. پرون د چهارشنبه په ورځ مایکروفون ستاسو خبرونه وه، او په دې خبرونه کې ما له یو شمېر اوریدونکو پوښتل چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي او درېیمه کلیزه لمانځي، د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی دی. په همدې باندې مو له یو شمېر اوریدونکو سره په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې بحث کړی. دا خبرونه تاسو په تکراري بڼه بیا اوریدلی شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
درنو دوستانو ستړي مشي، اجمل اندیم او دی ازادي رادیو د دی ونی د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا ځلی واکمنۍ د درېیمې کلیزې په توګه ولمانځله. په بیلابیل ولایتونو کې د خصوصا په خارونو او مرکزونو کې خلک او د طالبانو پلویان له سپینو بیرغونو سره راووتل. همدارنګه رسمي مراسم هم په باګرام هوایي اډه کې ترسره کړل او دا ورځ ولمانځله. خو نن موږ له خپلو اوریدونکو نه په دې خپرونه کې اورو چې په تیرو درې کلونو کې د دوی په ژوند کې څه بدلونونه راغلي. ګڼو اوریدونکو نه چې موږ وختي وو پیغامونه راته پرېښي دي، پایل به یې له هغه مثبت بدلون نه وکړو. ټولو له دې نه یادونه کړې ده چې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د جګړې په لومړیو کرښه کې وي، او د طالبانو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو او د پخواني دولت د ملي اردو ترمنځ د جګړې کرښې وي. په کورونو چاپی وهل کېدي، په ښارونو کې په ځانمرګو بریدونو کې خلک وژل کېدل. دوی له دغه امنیت نه خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې خوندیتوب یا امنیت زیات شوی دی. خو بیا په مقابل کې ګڼو نورو اوریدونکو ویلي دي چې ستونزې په ځانګړې توګه د خلکو اقتصادي ستونزې، فقر او بې وزلي زیاته شوې ده. هغه خلک چې پخوایي کارونه کول یا روزګار یې ښه روان و، یا یې خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي، او یا یې په روزګار او کار کې هغه عواید او ګټه چې دوی پخوا کوله هغه کمه شوې ده. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه اورو. وروسته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، د موږ د استډیو په شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. راځئ چې لومړی اوریدونکی واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام نو وروسته زه دا ویل غواړم چې د افغانستان د طالبانو په واک راتللو سره زموږ ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی. موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر هیله مو ژوند ته نوی نوی هیلې راغلی دي او ډېر امیدونه مو پوره شوي دي.
د اوریدونکي پیغام پرېښی چې ژوند کې ډېرې هیلې راغلي او ډېر امیدونه یې پوره شوي. خو کومې هیلې، کوم امیدونه یې پوره شوي دي، ولې خوشحاله دی، پا په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. کلم چې موږ ته پیغام پرېږدئ، لطفا په جزئیاتو ووایئ چې خوښ یې له یو څه نه ولې خوښ یې، څه ګټه یې درته رسېدلې ده. یو بل اورېدونکي ته ورسو، دې ځینې دلایل لري.
السلام علیکم ورحمت الله. آزادی رادیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره، تاسو وویلئ چې په ژوند کې کوم تغییر او کوم بدلون راغلی دی. په ژوند کې خو مو د شخص تغییر نه دی راغلی، خو صرف دا خبره ده پخوا مو د بچیو ګوله پیدا کوی شوه، اوس نه پیدا کېږي. هغه روزګار نشته، بیکاري ده. ژوند